سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغه درې ډله جزایي قضیې درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنون خروج شوي افغانان یا شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورټ ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له نوبړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وه. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویجاړۍ خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 353 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغې خاره او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار 3000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولي وو. او راشد خان به د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. دا دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو. د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او ګلبدین نهب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم صدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اطل او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران نه په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړې او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. خو په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوره ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومېږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه یې ډکه کړې ده.
وړاندې به د نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات درکړو چې په دې لوبډله کې نور څوک دي. له دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم درته لرو. بلتیا هم غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشای زه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبان حکومت وایي په وروستیو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخمو او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ په بندغالي کې دي. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور او راستنه شول. نور توسیات په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اګست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2200 وات یا کورنۍ راستنی شوی چې د غړو شمیرې 6500 تنو ته رسیدي. په تورخم کې د کډوالو د لیکټ کمیټي مسول بخت جمال گوهر زئی خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د تورخم لالارې نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمیرې 10000 ته رسیدي راستنی شوی. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوی او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې ځکه شول له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
شخصا ما درې پیرا د کپړو دکان چولې. هر پیرا کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیاوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم همدغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو ته رسیدي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه له دې هواد اوسي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دې هواد وستل شي. تازه ستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپناه او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته ویل
چې موږ د سرپناه جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدي او موږ دا په کار دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واک لاندې بختره ژانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
داسې مخه کلاسه ته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه خپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوستیو د څېړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زیاته کړې ده چې د دوستیو دقیق څېړلو وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري استولو خطر سره مخ دي او جرمني حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصیصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
یک سال و هشت ماه یا نو ماهی میشه که من در اسلام آباد منتظر این برای ما اپروال دادن.
زن یو کال او اتا یا نه میاشت و رئیس پا اسلام آباد که پتا میم مکتا اپروال راکل شوی. زما طول کورانای و معشومان لروانی ستونزو سرم مخدی، طول ناروغان شوی، لزده کروپاتی دی، او ای سوک لی کوتی نشیوات لی. در جرمنی لی دولت نگوخته نکو چه دا پروسه چته ککړی کبیر ته افغانستان ته واستول شو د ژوند ایس هیله نه لرو.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 211 افغانان چې جرمنی ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمنی له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمنی ته د انتقال په تمه دي، او د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمنی چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمنی ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالۍ لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویان د صدر اډو ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیل لري چې د آسیا جام په سیالۍ کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په ورسته کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل:
زمو دا وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی وو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا لس ورځې دوام وکړو او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې تر سره کړي او تر
افغانستان میر مبارز افغان سپین یا سلو تو پچاونی په برخه کې پیاوړی ده. دغه راز خه آل راوند ران هم لري. په شلوریز سیالیو کې آل راوند ران ډیر رول لري او خه لاسته راوړي نه لري. پام دی هدف په لوبډله کې د ال راوند رانو برخه پیاوړی ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزه، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغراز وفولا ترکه، ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډلې انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه درته وړاندېدونکو مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستی دی. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرو سره په سټډیو کې د سرور سمیر باندې لته سې په اړه جزئیات اورو.
ډیر مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپلې نننۍ وینا کې وویل اوکراین تر اوسه جنگ نه دی ګټلی خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکراین ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکراین شتون لري او د دوه پټکو اوکراین به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپله راتلونکي خپله وټاکي. د اوکراین ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هواد د خپلواکۍ د څلور دیرشمې کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلي ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځی له روسي ځواکونو بیرته ونیوه. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یوه اوکراینی بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه، هلته یې په اټومي بټۍ کې لګیدلی اور مړ کړ. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میاشت ګڼې ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشوې. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجه ورنه کړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بله غونډه کې ورباندې خبرې وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکراین ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسیده. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې په ترڅ کې اوکراین سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبرې وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکراین د خپلواکۍ په دې ورځ او د دغه هیواد د تاریخ په دې مهمه شیبه کې د اوکراین لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویاند شفقت علي خان پرون تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکاري په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپلونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکاري په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ایزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نور هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخه یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د غهواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نصر احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی دلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کی هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته هم غوندیانو ته. او دغه سلو کله کې چې د طالبانو واکمنی ده دوی تعلیم تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای گاونډي او د سیمه هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډي یا د سیمه او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. دی وایي که د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونه شي نو په راتلونکي کې د یو بل ملامتول د ګاونډیو هیوادونو سیاسي اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابولی شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په دې اړه یې اندېښنې بې بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو ور بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له هڅو باید ډډه وشي. لدی مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مئی میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقب ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا تازه میوو او سبزیانو ځینې افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا له ویزو او پاسپورټونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوو او سبزیانو بار په لسګونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټ پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازینی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ته رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې درې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورټونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورټونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.